د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر غواخم او تاسو ته د مشال ریډیو په دې خبري غړی کې هر کله یو ل دوه سوسه خاطرې وی بجې پورې په دې خبرونه کې به تاسو ته بلا بیل رپورټونه وړاندې کوو چې پاکستان او افغانستان له حالاتو مخبرو په سیمه کې چې روان دي د هغې په اړه باندې تازه رپورټونه لرو او همداراز مطبوعاتي کتنې یو نیمه مرکه هم د دې غړی برخه وي خو لکه څنګه چې تاسو معلومه ده موږ د غړی په سر کې خبرونه تاسو ته وړاندې کوو نو راځئ چې له شاهین بونیری څخه خبرونه وور ستړي مشهد دی وخت مهم خبرونه د پاکستان او افغانستان مشترکه اقتصادي کمیشن غونډه په اسلام آباد کې روانه ده د امریکا د کانګرس یو پلاوی له افغان ولسمشر سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره پر همکارۍ او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر مسله خبرې کړې دي او د بلجیم چارواکي وایي پرون ناوخته پولیسو د پلازمینې برسلز په اطرافو کې 14 کسان نیولي دي د خبرونو تفصیل د پاکستان او افغانستان مشترکه اقتصادي کمیشن غونډه په اسلام آباد کې روانه ده د پاکستان د بارنو چارو د وزارت وین قاضي خلیل الله د تجارت په ورځ د معمول یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې د کمیشن غونډه نن کیږي چې پکې د دواړو هیوادونو د خزانې د وزیرانو په ګډون لوړپوړي چارواکي او اقتصادي مشران برخه اخلي د نوموړي په وینا په دغه غونډه کې به د سوداګرۍ او ترانزیت ټریډ په ګډون په بېلابېلو اقتصادي چارو خبرې وشي د امریکا د کانګرس یو پلاوی له افغان ولسمشر سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره پر همکارۍ او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر مسله خبرې کړې دي د جمهور ریاست په اعلامیه کې راغلي چې محمد اشرف غنی په دې کتنه کې چې پرون مازیګر په ار کې وشو وویل د ترهګرۍ ګواښ او ګډې لیوالتیاوې دواړه هیوادونه سره نږدې کوي او د اړتیا ایجادوي چې د ستونزو د هواري لپاره په شریکه کار وشي په اعلامیه کې راغلي چې دغه پلاوی د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره د افغان ځواکونو د وړتیا ستاینه وکړه او د دوی د قربانیو مننه هم وکړه د امریکا د جیولوجیکي سروې اداره وایي د 15.9 درجې زلزلې د افغانستان هند او پاکستان ځینې سیمې لړزولې دي دا اداره وایي د دې زلزلې مرکز د بدخشان په اشکاشم ولسوالۍ کې د ځمکې په سباندې 90 کیلومتره جوور عمق کې و د راپورونو له مخه د زلزلې د افغانستان له شمال نیولې تر کابل او همدارس د پاکستان د شمال او د هند د پلازمینې سیمې ولړزولې خو په دغه زلزله کې د مالی او ځاني تاوانونو په اړه لاس راپورونه نه دي رارسېدلې په 13 اکتوبر میاشت کې یوې سختې زلزلې چې د ریکټر په پیمانه 9.5 درجې وه په افغانستان او پاکستان کې شاوخوا 400 کسان وجلي وو د میانمار د شمال په یوکان کې د ځمکې د خویدو په پیخه کې د مړو کسانو شمیر نږدې 100 ته رسېدلی دی ویل کېږي چې شاوخوا 100 کسان تر اوسه له درکه دي دا پیخه د شنبې په ورځ د میانمار یا برما په کچین ایالت کې شوې ده د سره صلیب د میانمار د فوز او خلکو په ګډون د ژغورنې عملیات په دې سیمه کې اوس هم روان دي د ژغورنې ډلې هڅه کوي هغه کسان چې ښایي اوس هم د خویدلې ځمکې لاندې بند وي راوباسي خو چارواکي وایي د احتمال چې څوک بله هم ژوندی پاتې وي ډېر کم دی تر اوسه روښانه نه ده چې د قیمتي کانو په دغه کان کې د ځمکې د خویدو اصلي وجه څه وه کچین ایالت د میانمار د لوی ښار یانګون په 950 کیلومتره واټن کې پروت دی دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه د بلجیم چارواکي وایي پرون ناوخته د پلازمینې برسلز په اطرافو کې 14 کسان نیول شوي دغه کسان لس ورځې مخکې پر پیرس د شو ترهګرو بریدونو په تړاو د پلټنو په لړ کې د پولیسو په چاپو کې نیول شوي دي چارواکي زیاتوي په نیول شوو کسانو کې په فرانس کې زیږیدلې مرکزي مشکوک کس صلاح عبدالسلام شامل نه دی د بلجیم چارواکي وایي دوی د نیول شوي کسانو د هویت په اړه څه نشي ویلي او نه دا څرګندولی شي چې دغه کسان د کومو جرمونو په تور نیول شوي دي ځکه چې دا مسله په داسې حال کې چې امنیتي عملیات روان دي د دوی څېړنو ته زیان رسولی شي د اتوار په ورځ د ملي امنیت د کمیټې د غونډې نه وروستو خبریالانو ته د وینا په وخت د بلجیم وزیر اعظم چارلز میشل ویلي چې موږ د پیرس بریدونو ته له ورته بریدونو نه یریږو داسې چې څو کسان ښایي په یو وخت په څو ځایونو کې بریدونه وکړي
څرنګه چې پرون مې هم یادونه وکړه زه دا تاییدوم چې موږ د پاریس حملو ته له ورته حملو څخه ویره لرو داسې چې څو کسان ښایي په څو ځایونو کې څو حملې وکړي. له نښو نښانو مو دا نتیجې ترلاسه کړي چې احتمالي اهداف ښایي له ګڼې ګوڼې ډک ځایونه وي. مثلا موږ د تجارتي مرکزونو، پلورنځیو او د عامه ترانسپورت په اړه فکر کوو.
په پیرس کې په هغه حملو کې چې پړی د اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې، 130 کسان وژل شوي وو. د مصر ولس تېره ورځ په هیواد کې د پارلماني انتخاباتو په دویمه مرحله کې خپلې رایې ورکول پیل کړې دي. دا انتخابات په کال 2013 کې د فوز لخوا د اسلام پاله ولسمشر محمد مرسي د حکومت د ړنګولو وروسته په لومړي ځل کېږي. په دې انتخاباتو کې 3000 کاندیدان چې یو کم او یې ښځې د پارلمان د 288 چوکو لپاره مقابله کوي. تیره ورځ خوښه یو زر هغه کسانو د یونان او مسیدونیا په پوله احتجاج کړی دی چې د چارواکو په وینا د اقتصادي ګټو لپاره له خپلو هیوادونو مهاجر شوي دي. مهاجرینو احتجاج هغه وخت پیل کړ چې کله د مسیدونیا چارواکو بېله اسنادو دوی ته خپل هیواد ته د ننوتو اجازه ورنکړه. چارواکي غواړي دوی داسې اسناد راوړي چې ترې ثابته شي چې دوی په رښتیا هم د شام، عراق او افغانستان د جنګ ځپلو سیمو نه مهاجر شوي دي. په احتجاج کوونکو کې ډېر د ایران، لیبیا، مراکش، سومالیا او بنګلادیش سره تړاو لري. په دوی کې یو شمېر مهاجرینو د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې ته ویلي چې دوی په دغه سرحدي سیمه کې له ډېرو ورځو په دې انتظار دي چې د مسیدونیا د لارې یورپي یونین ته داخل شي. دغه د مشال ریډیو د دې خبرونه اوس د موسم او کرنسی حال له اسلام آباد احمد الله وړاندې کوي.
د پېښور د کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.12 روپۍ او 1.43 روپۍ. یو پاونډ 1.68 روپۍ او 1.68 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23.90 روپۍ او 9.10 روپۍ. یو سعودي ریال 23.45 روپۍ او 23.13 روپۍ. یو افغانۍ 1.68 روپۍ او 1.63 روپۍ. او 283 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهې په ورځ د پېښور، بنو او کوټې په یو نیم ځای کې د نری باران امکان دی. په پېښور کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 23، په بنو کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 25، او په کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 18 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری خبرونه مو زموږ له همکارانو واورید. په دې غړي کې به د نورو ریپورټونو ترڅنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. د پاکستان او افغانستان لوړ پوړي چارواکي اسلام آباد کې د اقتصادي اړیکو په پراختیا خبرې کوي.
دا پاکستان ذمہواری جوړیږي چې کوم وعده کړی وي، کوم مجمنی کوي، کوم تړونونه، کوم موافقه لاسلیک کړی وي چې هغه پوره کړي. دا پاکستان لپاره په خپل باندې افغانستان یو ډیر ښه مارکیټ دی.
عملیاتو او جګړو زپلی د خیبر ایجنسی د باړې خلکوایي حکومت دی ورسره مرسته وکړي.
ډېر خلکو کورونه وران دي او ژمی روغ او مدد اوسه پرې وسه شوی دی د حکومت طرف نه. همداسې ورته وایي چې درته مدد کوو، همداسې پیسې منظورېږي، خو په خلکو ته یوه روپۍ ته اوسه پرې نه ده میلاو شوې.
په پارلمنټ کې د شمالي وزیرستان یو استازی محمد نذیر غوښتنه کوي چې د شمالي وزیرستان د خلکو ستنېدل دې تیز کړل شي او مرستې د ورسره وشي.
میر دا ډیمانډ را چوال کومیش 15000 پر ډیو ته لیکري چې هر اورزه 15000 خاندان واپس کیږي. 500 ارب دې ډیمانډ کړی دی شمالي وزیرستان سکم دا بزور ته نقصان رسته دلای دی یا دې کوي نه ته 500 ارب ډیمانډ میشته دی.
دا دې ترڅنګ ځنی نور په زړه پورې ریپورټونه هم لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم همدا اوس اوریدلی شئ. اولنی ریپورت به ورشو: د افغانستان او پاکستان د مالیې یا خزانې وزیران نن اسلام آباد کې په اقتصادي او تجارتي اړیکو خبرې اترې کوي. د دوړو هیوادونو د اقتصادي کمیشن تر دې غونډې مخکې پاکستانی چارواکو ویلو چې غواړي افغانستان سره تجارتي اړیکې پراخه شي او له دې لارې د مرکزی ایشیا هیوادونو سره هم سوداګري ډېره کړي. په همدې حال کې افغان چارواکو به ویلي دي چې پاکستان باید د افغان تجارانو په مخ کې پراته هغه خنډونه ختم کړي چې دوی یې د لرې کولو وعده کړې وي او په کاغذونو کې یې منلې ده. ریاض موساخیل په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد را لېږلی.
د پاکستان افغانستان ترمنځ د شریک اقتصادي کمیشن لسمه غونډه د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې روانه ده. د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار او د افغانستان د خزانې وزیر اکلیل حکیمی د خپل خپل پلاوی مشري کوي. د غونډې په حقله د پاکستان خارجه دفتر ویاند قاضي خلیل الله د تیر زیارت په ورځ مطبوعاتو ته ویلي وو چې پاکستان د افغانستان بیا ودانۍ او بحالۍ ته خصوصي اهمیت ورکوي او دغه لړکیې د سړکونو او بنیادي ډانچو د جوړښت په ګډون یو شمېر منصوبې شروع کړي دي. د ده وینا وه
خصوصی طوگا پا دوڑخیز تجارت او ترانزیت ٹریڈ خبری کی گی دا افغانستان پا بحالی او بیا ودانی که دا پاکستان پا مرستا شروع کلشیوی منصوبو جاج اخستل دا افغانستان دا ادارو پیاولتیا زیاتول او اقتصادی مرستی نور زیاتول هم دا غنڈ ایجنڈا دا. افغانستان زمونگ رور اسلامی ملک دے او منگ دلتا دا سول او قلاری دا پارا کی دون کو حلو زلو مرستا کو.
خو بل طرف ته افغانستان ګیله کوي چې پاکستان د افغانستان سره کمې ژمنې کړي په هغې عمل نه کوي. څو ورځې وړاندې کابل کې مطبوعاتو سره د خبرو په وخت د افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی ویلي وو باید چې د افغانستان د مالیې وزیر د شریک اقتصادي کمیشن غونډې دوران دغه خبره پاکستان سره راپورته کړي.
د دې اقتصادي کمیشن په اوایلو کې چې رئیس جمهور لاړی پاکستان ته په دغه مسایلو باندې بحث وشو، پر هغه بحث باندې 48 نقطې وې چې فیصله پر وشوه چې په دغه باندې همکاری سره کیږي. خپل د دې وزیر مالیه اسحاق ډار زموږ سره وعده وکړه چې د افغانستان هر نوع مسایل چې یا دغه مالونه چې راځي افغانستان ته په یوه هفته کې ول موږ در خلاصو. د یو هغه اساسي نقطه دغه ده چې وزیر مالیه دغه اساسي نقطې د خپل همتا سره اله تر دغه بحث وکړي چې فیصلې مو سره کړې دي، پر کاغذ صحیح دي اما عملي کیږي نه.
پاکستان د افغانستان بیا ودانۍ کې څومره کردار ترسره کولی شي او آیا د افغانستان ګیله پزی ده؟ په دغه اړه مشال ریډیو د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي خبریال طاهر خان نه تاسو کو نه دوی
دا د پاکستان ذمہواری جوړیږي چې کوم وعده کړی وي، کوم جمعنې کوي، کوم تړونونه، کوم موافقې لاسلیک کړی وي چې هغه پوره کړي. بیا د پاکستان لپاره په خپل باندې افغانستان یو ډیر ښه مارکیټ دی چې خپل صادرات خپل برآمدات افغانستان ته زیات یو بل ته ترانزیت چې کوم تړون دی هغه پاکستان هغه سره لاسلیک کړی. نو ډیر ذمہواری د پاکستان ځکه جوړیږي چې افغانستان ته د اقتصادي همکاري ډیر زیات ضرورت دی او زه وایم چې افغانستان چې کوم ګیلې هغه ته پاکستان ډېر په عاجله توګه توجه کړي او دغه مسلې حل کړي. ځکه چې افغانستان اوس هم د جنګونو سره مخامخ دی، نو که افغانستان کې حالات صحیح نه وي او اقتصادي حالات خراب وي نو پاکستان باندې هم دغه ډېر بد او منفي اثر وي.
د یادونې ده چې د دې نه وړاندې د شریک اقتصادي کمیشن نه هم غونډه تیر کال فروری میاشت کې کابل کې شوې وه او ټاکل شوې وه چې لسمه غونډه به د 2015 کال په اګست میاشت کې اسلام آباد کې کیږي. خو د دواړو ملکونو ترمنځ د خرابو تعلقاتو په وجه افغانستان عین په اخیری موقع دغه غونډه کې د ګډون نه انکار کړو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط اگر چیزی این دشت گردی مکمل ختم است
افغانان سوال داری بیشک چکا
دیر سخت را بری دیر یا هر چکی
دیر دوست مکان نمسلسل کلمه داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوریدل شئ. په داسې حال کې چې کراچۍ کې د متحده قومي موومنټ ګوند مشران دغلته د رینجر ځواکونو د روانو عملیاتو په اړه اندېښنې او شکونه ښیي، امنیتي چارواکي وایي دا عملیات به لا نور سخت کړل شي. د چارواکو خبره دوی په تیرو 4 ورځو کې د قلنګ اخیستو او نورو جرمونو په تور تر 100 ډیر کسان نیولی دي چې د سیاسي ګوندونو غړي هم پکې شامل دي. د متحده قومي موومنټ ګوند په وینا دي عملیاتو کې دوی په ځانګړي ډول په نښه شوي، خو چارواکي دا خبره نه مني. محمد عمران نور تفصیل درته وایي.
د پاکستان تر ټولو لوی اقتصادي خار کراچی کې د تیرو دو کالو راسي د شرخوخو بدتاخیستونکو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات روان دي. نیم فوجي وسلوال ځواکونو رینجرز تیره ورځ په یو غونډه کې اعلان کړی چې دغه عملیات به نور هم تیزولی شي. دغه شان د تېرې جمعې وروسته د کراچی په بیلابیلو سیمو کې د کاروایانو په مهال د یو نیم سل نه زیات کسان نیولی شوي چې پکې د سیاسي ډلو کارکنان او د کلدم ګرځولې شوي تنظیمونو غړي شامل دي. د پاکستان مطبوعات د رینجرز د ویاند میجر سپتیندر زوی په حواله وایي چې په دغه کاروایانو کې هدفي وژنې کوونکي سره د وسلې هم نیولې شوې دي. په لړخته د متحده قامی مومنټ ګوند لاړخه یو واري بیا د کراچي اپریشن په اړه اندېښنې څرګندې شوې. د ګوند سینیئر غړي فاروق ستار تېره ورځ یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت وویل چې د دوی ملګري د دفترونو نه نیولې کیږي.
ایک مرتبه پھر ایم کیو ایم کے کارکنان کو
یواری بیا د ایم کی ایم غړی نیول کېدل شروع شوی. زمونږ زیاتره کارکنان د خپلو دفترونو نه نیولې شوی دي.
انتخابی آفیسز سے گرفتار کیے گئے.
د کراچی پښتانه د عملیاتو نه مطمئن او خوشاله دي او د روانو بلدیاتی ټاکنو لړکې حصې او سیاسي ګوند د کراچی اپریشن په اړه څه اندېښنې نه دي څرګندې کړې. د رواني میاشتې په دویمه نیټه د رینجرز لخوا جاري شوی او خبر پاڼه کې ویلي شوی وو چې د کراچی عملیاتو په دویم پړاو کې به ټولو امنیتي ادارو په خصوصي توګه په پولیسو، وکیلانو او ګواهانو باندې شوو حملو کې ککړ شرخوخي او د هغوی مرستیالو پر ضد کاروایی کیږي. د یادونې وړ ده چې د تېرې جمعې په ورځ د کراچی په اتحاد ټاون سیمه کې نامعلومه وسلوالو د رینجرز په اهلکارو په داسې وخت کې ډزې کړې وې چې هغوی د یو جومات نه بهر ولاړو او په دغه پیښه کې څلور د رینجرز اهلکار مړه شوي وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اور یو دغه خبرونه چې تاسو ته ذکر شوې نن د مشال ریډیو په خبرونه کې اوریدل شي. رپورټون ته ستنیږو. په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي اعلان کړی دی چې د دوی ګوند به د دسمبر په لومړۍ نیټه په کوټه کې احتجاج کوي. هغه وایي چې د احتجاج مقصد د گوادر او د چین د کاشغر ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه د پاکستان د مرکزی حکومت د فیصلو خلاف خپل غبرګون ښودل دي. نوموړي پرون په یو پریس کانفرنس کې وویل چې دوی غواړي له حکومت وغواړي چې هغه لار دې نه بدلی چې پخوا یې وعده کړې وه. د دوی په خبره د پاکستان مرکزی حکومت د پښتنو له سیمو څخه دا لار د پنجاب سیمو ته اړي. زموږ همکار خدای نور ناصر په رپورټ لري.
د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان مشر اصغر خان اڅکزي وایي د دوی ګوند به د چاینا پاکستان اقتصادي لارې د ممکنه بدلون پر ضد د ډسمبر پر لومړنۍ نیټه په کوټه کې لوی احتجاج کوي. د اڅکزي په خبره له دې احتجاج څخه به ټولې نړۍ ته دا څرګنده سي چې د بلوچستان د اولس په خاصه توګه دلته د میشتو پښتنو فیصله څه ده.
عوامي نېشنل پارټي نه 28 اپریل کې جلسه کی طرح
عوامي نېشنل ګوند به د 28 اپریل د ولسی غونډې په څیر پر اول ډسمبر په کوټه ښار کې یو لوی احتجاجي لاریون کوي او پر هغو قوتونو چې د دې لارې د اړولو لپاره کار کوي. د دې احتجاج له لارې به د بلوچستان د ولس فیصله ورښکاره کړو او ټول نړۍ به وویني چې د بلوچستان د پښتنو څه فیصله ده. اصغر اڅکزي په دې خبري غونډه کې زیاته کړه په دې احتجاج او ولسی غونډه کې به داسې پریکړې وکړي چې د پاکستان واکمن به په دې مجبور کړي چې په یاد لاره کې هیڅ قسم بدلون ونه کړي.
یکم دسمبر کو اس روټ کی تبدیلی
د دسمبر پر لومړۍ نیټه به موږ د دې لارې د اړولو پر ضد په آینده کې داسې اعلانونه وکړو او هغو قوتونو ته چې د دې لارې په اړولو کې بوخت دي دا به ورته څرګند کړو چې د چا په پلار کې به هم دومره همت نه وي چې دا لاره بدله کړي. او یا خو به بیا دې قوتونو دا فیصله کړې وي چې موږ تاسو له ځان سره نور اوسول نه غواړو. د ای این پی صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې د پاکستان واکمن وایي د چاینا پاکستان اقتصادي لاره یې بدله کړې نه ده، خو د بلوچستان او خیبر پښتونخوا اکثره سیاسي ګوندونه او سیاستوال بیا پر دوی دا تور پورې کوي چې په دې اقتصادي راهداري کې یې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا پر سیمو تیریدونکې لاره پنجاب ته اړولې ده. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو په بس دغه مړی مرا ده وسه مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ ہے سکدا چی دا زمین لجوان دا سر نست دا
غلط فہمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چکن بے ختمی گی
مگا پین دیو میندی نور نگواری چی نور کو بیگنا زامن و کتابو چون تا کینی چون تا خپل پلاو غوری چی نور غور بند کی
دا دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوریو د سولې پر لور خبرونه تاسو پرون اوریدو، نن بیا هم اوریدل شي. خو یو رپورت د خبر جنسي باړې تستانه شوی خلک شکایت کوي چې موده وشول چې حکومت لخوا د دوی دوران شو کورونو سروي روانه ده، خو تر اوسه پورې نه چاته پیسې ورکړل شوي دي او نه هم د دې کورونو، هسپتالونو او همداراز د تعلیمي ادارو لکه سکولونو یا ښوونځیو د جوړولو لپاره کوم ګام اخیستل شوی دی. دا خلک څه موده وړاندې د خیبر جنسۍ په باړه کې د روانو پوځي عملیاتو اول ته د جګړو له وجې بې کوره شوي وو او د خیبر پښتونخوا مختلفو سیمو ته تللي وو چې اوس اوس یې بیرته واپسي شوې ده. فرهاد شینواری په اړه رپورټ لري.
د خیبر جنسۍ د باړې بې کوره شوي خلک چې په دې وروستو کې خپلو سیمو ته ستانه شوي دي وایي چې په کومو قبیلو کې د حکومت لخوا د کورونو د بیا جوړولو سروې مکمل شوې ده، نو باید په وخت معاوضې ورکړل شي چې خپل کورونه پرې بیا جوړ کړي. په دې هکله د باړې کاخلو یو تن مشر عبدالمیران پریدی مشال ریډیو ته وایي
کور زما وران دی چې کوم قومونو سروې شوي رو برای مهرباني چې دغه سره د موزه ور کړل شي کورونو ته په سړکونو باندې نظر سنی وشي، بجلی باندې د نظر سنی وشي، په اوبو باندې نظر سنی وشي. اوس موسم بالکل یخ دی چې کم ماشومان دي او هغه د کم مصیبت سره مخامخ دي، ولې چې هغه بیمار شول د هسپتالونو بندوبست یې نشته لري بسترې څه سره ور کړل شي.
او د باړې شلو برسمي او تن ګل زمانه پردای وای
ډېر خلکو کورونه وران دي او ژمه روغه او څه مدد اوسه پر وسه شوی دی نه د حکومت طرف نه انداسي وته چې د تا مدد کوو انداسي پیسې منځوريږي خو په خلکو ته واه روپین ته وسه پرنه نه ملو شوی.
او د باړې مربت پردي د خپل ستونزو په اړه وویل
مو مشمون ټول بیمار دي ساړه دی کورونا مران دي او بازار بند دی کنه خیمه شولې هسپتالونه شول او د سکولونه چې موږ کولو شي مشمون هم داسې به تعلیم غاټ شول.
او د باړې سپاه قبیلی یو مشر ملک باز هم خپل مشکلات بیان کړل او وی ویل
کورونا وران دي اوبه نشته رای ونې رمیوالې دي ترانسفارمر یې وړې دي چې چېرته خصمونه په کلیو کې هغه را خبره چلوټ کړې دي او شا یې هم نه رای پرېښې شا یې هم نشته رای خو بس موږ را خبره وړل چې خپل کورونه پارمون دي.
د خیبر جنسۍ د باړې د خلکو د کورونو د بیا جوړولو د معاوضې په حق لمو چې کله د فاټا سیکټریټ د بیا بحالې څانګې مشر یوسف سره رابطه وشوه، نو دوی وویل چې باړه او تیره ډېرې پراخه سیمې دي او زموږ کمیټې پکې لګیا دي چې څومره زر سروې مکمل کړي نو خلکو ته به یې معاوضې ورکړو. د فاټا سیکټریټ د بیا بحالې څانګې چارواکي وایي چې مکمل وران شوي کور لپاره به 400,000 روپۍ او نیم وران شوي کور لپاره به 1,68,000 روپۍ معاوضه ورکولی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسۍ.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 14,530 18,380 او 15,000 وسو شپېته کیلو هرتز اوریدل شي.
اوریدونکو د شمالی وزیرستان څخه منتخب شوی د قومي اسمبلی غړی محمد نذیر ویلی دی چې د یادې جنسۍ زیاتره سیمې له وسلوالو پاک شوي دي، خو بیا هم دغلته هغه کډوال چې د جنګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي وو نه دي واپس شوي. د ده په خبره د دغه کسانو د ستنولو بهیر ډیر سست روان دی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله هغه سره خبرې کړې دي او په سر کې ته پوښتنه کړې چې د شمالي وزیرستان څومره علاقه له وسلوالو پاکه شوې ده. راځئ چې دا مرکه وکړو.
شمالی وزیرستان کے تقریباً کم و بیش 95% علاقہ کلیئر ہو. حقیقت خدا کا دا چکم پراسس دا ہے دے واپس ہے آغا بالکل سلو دے بار بار دا خبرات دے متصرین طرفا نہ ہے دو دے عوام طرفا نہ ہے دو یہ جرگی طرفا نہ دو چے دا پراسس دا جوچ تقریباً کم و بیش میر دا دیمان دا چوال میش 15,000 پر دے وطلی کری چا ہر اوریز 15,000 خاندان واپس کی جی خوب بہر ہر چے درے ذرا ہی ہیں بیا ہے دے وچا امید پیدوش امیش پلا رہے ہیں مشورہ دا دو چے دے کا جوری رہنا وخلا تر دے میرا شان
مزید سے د یو منتخب ایم این اے په حیث باندې ستاسو سفران وزارت شو یا د خیبر پختونخوا گورنر یا فوج سره په دې حوالے سره څه خبرې شوي چې ولې دا خلک زر تر زر خپل سیمو ته نه لیږي؟
بالکل مودی جوشی سره ملاقات شو هغه سره مودا خبره وکړه چې د میر د عوام زخمی نه چې کیم دي یا د تکیم پرشنی ورسېدل کیم نقصانات یې وشول دغه واحد الیار دغه دوه چې نن دا په عزتمنه طریقه سره تو سره زر واپس کړي دا ټول ګیلې منو په دغه ورشي هغه یو د چه نذیر خان فی الحال موجودگی میز چې داخل کرو علی دل کې دی بجلې تنظیم نشتا دی بی تنظیم نشتا دی سکولې تنظیم نشتا اسپیټالې تنظیم نشتا میز داخل کرو علی په داخل کې میز تشکی گورنر سره میز تقریبا سل کا سن جرګه وسوله په جرګه کې میز دا حواله ډیمانډ دا کړه چې متسرین دا په بازار ته درو پاشي د سفر منیسټر سره دی میز میټینګ شوی دی
تر دې دما د کم کم سیمو خلک چې دی هغه واپس تلی په څومره تعداد کې دا کورنۍ تلی دی
کم بیش 15,000 لگ بھگ داس خاندان تلی دی چھ پاکے دے سپینوام تحصیل دے مرلی پتارا بندے چکم داغا ششی خیل کم دائے و سلام دی خیل کم دائے داغا کمینا تلی دی نمبر ٹو کے ایش دے خشور طرف تا چکم علاقہ دو سنہ صفا آکے تلی دی ایس مرسی خیل کم دائے و حاکم خیل کم دائے دے وفاس ایس اعلان سواری خویا تلی دی کنا
سیمہ کے چکم بازارون وران شوی دی یا سکولونا یا اسپتالونا یا نور کم زیان چی دی دوبارہ آباد کاری دا پارا چا کوششونا روان دی
مخبل دا چا 500 ارب دیمان کرائے دی شمالی وزیرستان چکم دا بزور تا نقصان رسد دلائی دائے یا د کینې نن تاسو 500 ارب ډیمانډ میز کړی چې دا ری پیدا ملاو شي او کوشش میز دا کی چې پدا کې درې غا جوړی شي کمیټې چې وا دي آرمی طرفه وي وا دي پولیټیکل انتظامی طرفه وي وا دي عوامه طرفه وي نو هغه په موجودګی باندې ان شاء الله حق او حقدار ته ملاو شي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو ڈان اور رسپانا لکھے تھے پاکستان د پوز مشر اور امریکی چاروں کو بدی روسی ملاقات ان کے بڑے مهم مسلو خبری کڑی دی چھ بدی کی افغانستان کی دو حکومت او طالبان ترمان د زنڈ کار سولے خبر یا تری ہم شامل ددی اداری غٹ کی لگلایا زور
ڈان ورسپانی د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف د امریکا د سفر په اړه اداری خبره کړی ده. په اداری کې راغلی چې د فوج د مشر امریکا ته د دویم سفر ته ډیر زیات اهمیت ورکول کېدو که څه هم نوموړي په موثره توګه خپل ځان وړاندې کړو خو متاثر کون نو. د فوج مشر دا سفر په داسې حال کې کړی چې د حکومت او فوج ترمنځ اړیکې تاوتریخوالي سره مخ شوې وي، خو د فوج مشر او امریکایي چارواکو په خبرو کې دا تاثر د لمنځه ختم کړو چې ګینې د خبرو اترو مقصد د جمهوري حکومت پر ضد دي. ورسپانې کې په دې خبره کې دوی په جزوي توګه کامیاب شوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن سره د فوج د مشر ملاقات په اړه سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي وو چې دا ملاقات د وزیر اعظم نواز شریف سره د لیدنې تسلسل وو. په اداریه کې راغلي چې له دې خبرې انکار نشي کېدی چې له امریکا سره دواړه اخیزه تعلقاتو کې ډېرې زیاتې مهمې خبرې موجود دي پرته له دې چې په پاکستان کې دننه د فوج او حکومت اړیکې څنګه دي. د دې تفصیلات غیر معمولی دي خو د فوج د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر په دې اړه ډېرې واضحه خبرې نه دي کړې. دا ورځپاڼې په خبره ممکنه ده چې په راتلونکو ورځو کې د دغه خبرو اترو نتیجې رابرسېره شي. په دې کې تر ټولو مهمه خبره په افغانستان کې له طالبانو سره د زنډ ښکار د سولې خبرې ترې بیرته شروع شي. پاکستان ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو کې مرستو ته تیار دی، خو د پاکستان حکومت په افغان پوله د ترهګرو فعالیتونو په اړه اندېښنې لري او افغان حکومت ته یې وړاندې کړې هم دي. ډان ورځپاڼې کې باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روان کال په لومړیو کې د زنډ ښکار سولې خبرې اترې نه سبق ترلاسه کړل شي. د سولې خبرې اترې بیرته شروع کولو لپاره ډېرې لارې موجود دي او باید د امن راوستو هلو ځلو لپاره مرستې وکړل شي. که څه هم د سولې خبرو اترو کې په سمدستي توګه کامیابي ممکن نه ده، خو باید دا بهیر جاري وساتل شي. ورسپان لیکي چې داسې هیلې موجودې دي چې د فوج مشر او امریکایي چارواکي به د افغانستان بیا ودانۍ بهیر په اړه تګلاره پر مخ بوزي.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اوریدونکو، دا مشال ریډیو ده. دولس نیمې بجې شوې دي. له شاهین بنیری د خبرونو لنډیز اورو. ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان افغانستان شریک اقتصادي کمیشن لسمه غونډه نن په اسلام آباد کې کیږي چې پکې په دوه اړخیزه تجارت او اقتصادي چارو خبرې روانې دي. نن په خیبر پختونخوا کې خبریالان په کوهاټ کې د یو خبریال حفیظ الرحمن د وژنې پر ضد احتجاج کوي. چارواکي وایي چې حفیظ الرحمن د اتوار په ورځ په خپل موټرسایکل سفر کاوه چې ناپیژندل شوي وسلوالو پرې ډزې وکړې او وې واجه. د امریکا د کانګرس یو پلاوی د افغان ولسمشر سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره پر همکارۍ او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر مسله خبرې کړې دي. د بلجیم چارواکي وایي پرون ناوخته د پلازمینې برسلز په اطرافو کې 14 کسان نیول شوي دي. چارواکي زیاتوي چې په نیول شوو کسانو کې په فرانس کې زیږیدلی مرکزي مشکوک کس سلا عبدالسلام شامل نه دی. د میانمار د شمال په یوکان کې د ځمکې د خویدو په پیښه کې د مړو کسانو شمیر نږدې سلو ته رسیدلی دی. ویل کېږي چې شاوخوا سل نور کسان تر اوسه لا درکه دي. دا پیښه د شنبې په ورځ د میانمار یا برما په کچین ایالت کې وشوه. د مصر ولس تېره ورځ په هیواد کې د پارلماني انتخاباتو په دویمه مرحله کې خپلې رایې ورکول پیل کړي دي. دا انتخابات په کال 2014 کې د فوج لخوا د اسلام پاله ولسمشر محمد مرسی د حکومت لنګول نو وروستو په لومبي ځل کېږي. او د امریکا د جیولوجیکي سروې اداره وایي د 15.9 درجې زلزلې د افغانستان، هند او پاکستان ځینې سیمې لړزولې دي. له شاهین بنیری مو د خبرونو لنډیز واره د اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اوري. اوس به هم زموږ همکار ریاض مساخیر له اسلام آباد تاسو د پاکستان د نننې وزینو ورځپاڼو د ادارې غټی کې وایي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز خپله اداریه د اقلیتونو په تحفظ لیکلی او وایي چې سویلي آسیا کې یوه لویه مسله دا ده چې دلته مذهبي اقلیتونو ته هیڅ تحفظ نشته او د دوی دپاره حالات ورځ په ورځ خرابیږي. او د دې تازه مثال د تېرې جمعې په ورځ جیلم کې د احمدیانو په یوه کارخانه او عبادتګاه حمله ده چې وجه یې دا ښودل شوې وه. ځینې احمدیانو په کارخانه کې د قرآن پاک بې حرمتي کړې ده. اداریه وایي چې هر څوک پولیس د مذهبي سپکاوي په تور کې د بلوې نه مخکې یو تن نیولی هم و، خو د دې باوجود را پارېدلي خلکو کارخانه اوسې ځله او د هغې په دویم ورځ یې بیا هم په عبادت خانه حمله وکړه. خو خوشقسمتي دا وه چې دواړو پیښو کې څه قسمه ځاني زیان نه دی شوی. البته بدمرغي دا ده چې پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون موجود دی، نو بیا ولې دومره خلک را جمع کیږي او قانون په خپلو لاسو کې اخلي او په داسې وخت کې پولیس او نورې ادارې چرتوي. اداریه آخره کې لیکي چې دا بده پیښه د وزیر اعظم د هغه اعلان څو ورځې وروسته رامخته کیږي چې پکې نوموړي ویلي و پاکستان کې ټولو مذهبي اقلیتونو ته د عبادت او ژوند تیرولو پوره پوره اختیار دی. خدا وروسته پیښه ښایي چې دلته اعلانونه صرف د بیانونو تر حده وي او په هغې عمل درآمد نه کیږي. او لویه بدقسمتي دا ده چې تر اوسه صرف د احمدي ډلې ځینې کسان نیول شوي دي او د بلوګرو لخوا هیڅوک نه دي گرفتار. د دې تر څنګ آج ورځپاڼه خپله اداریه کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک نوخار کې په کړي خطاب لیک کوي چې پکې نوموړي د وفاق نه د صوبې حقونو غوښتلو لپاره په خپله کوشش کولو اشاره ورکړې ده. اداریه د پرویز خټک د خولې لیکي چې څرنګ مو په وفاق د بجلی بقایا جات زیاتولو او صوبې ته حوالګي منلې ده او دغه لړکې په خپل د نیپرا عدالت ته تللی و. همداراز به د نورو حقونو دپاره هم جنګ کوي او دا هر څه د کال 1903 د آئین مطابق دي. اداریه مخکې وایي چې د وزیر اعلی خبره د ستاینې وړ ده، خو دې کار دپاره به د صوبې ټولو سیاسي ګوندونو او مشرانو له یو موټی کېدل وي، ځکه چې دا کومه سیاسي نه بلکې قومي خبره ده او د دې دپاره ضروری ده چې د ملاقات نه وړاندې ټول ضروری هومورک وکړي شي. او بله ده چې د وفاق نه کمې پیسې صوبې ته ورکړي کیږي، د هغې په صحیح ځای استعمال دپاره د هم منصوبه بندي وشي، ځکه چې د تیرو کلونو ترقیاتي بجټ نه خرج کولو په اړه هم په صوبایي حکومت نیوکې کیږي. اداریا اخره کې لیکي چې د دې مقصد دپاره ضروری ده چې یو آزاد او منظم مالیاتي نظام جوړ کړي شي.
او د نړۍ مطبوعات.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ری پاکستانی ډان ورسپانه پغه هواد کې د اسلامي دولت وسوال ډلې یا داعش د موجودیت پړه د راپورته شو اندښنو په اړه مقاله لیکلې ده. د نېشنل نیمه ورسپانه بیا په افغانستان کې د وګړو د مخ پر زیاتېدونکو ستونزو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. تفصیل هارون باچا درته وایي.
د ډان ورسپانې لیکنه وایي داسې معلومیږي چې د پاکستان امنیتي ادارې نه غواړي خپله توجه په هغه هیواد کې له مخکې څخه د فعال وسلوالو ډلو پر ځای نویو امنیتي خطرونو درک کولو پلو واړوي. پر ځای د دې چې امنیتي مقامات د دغو خطرونو د پوره جاج اخیستلو لپاره کار وکړي، اسانه ده چې ووایي هیڅ نوی خطر شتون نه لري. پر پیرس د وروستیو تر وروستي بریدونو په تناظر کې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې یا داعش د ملاتړو د موجودیت پوښتنه لا هم اهمه شوې ده. خوله تمې سره سم د پاکستان د خارجه وزارت بیان په هغه هیواد کې د یادې وسلوالې ډلې د شتون خبره په زغرده رد کړه. پاکستانی چارواکي که هر څه وایي، خو د داعش خراسان څانګه په سیمه کې فعالیت کوي چې یو شمېر جنګي قمندانانو او وړو تروریستي ډلو ورسره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د لیکنې تر مخه د حیرانتیا خبره ده چې پاکستانی امنیتي مقاماتو ته په قبایلي سیمو کې له طالبانو د هیواد په نورو برخو کې له فرقهیزو تروریستي ډلو ورهاخوا نور امنیتي ګواښونه نه تر سترګو کېږي. لیکنه کاږي په دې وروستیو کې په پاکستانی رسنیو کې دوه داسې رپورټونه خپاره شول چې په هغه هیواد کې د داعش د غړو د موجودیت خبره ترې په ډاګه کیږي. اولنی رپورټ په کراچۍ کې د یو څو کسانو د نیولو هغه و چې غوښتل یې سوریې یا شام ته ولاړ شي او له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ملګري شي. دویم رپورټ بیا په سین صوبه کې د پولیسو د لوړ پوړو چارواکو په حواله د داعش د یو نیټورک د موجودیت هغه و. لیکنه وایي په پاکستان کې د داعش د نفوذ زیاتېده په صورت کې به پر پاک افغان پوله د ناامنۍ او د هیواد په اکثرو برخو کې د تروریستي حملو پیښې زیاتې شي. بلخوا د دی نېشنل ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي، له هغه راهیسې چې د امریکا په منځګړیتوب په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت جوړ شوی، د عامو افغانانو د ژوند ستونزې لا پسې ډېرې شوې دي. په داسې حال کې چې د افغانستان ولسوالۍ د طالبانو لاسو ته لویږي، وسلوالې ډلې ورځ تر بلې قوي کېږي او د افغانانو د بیروزګارۍ کچه مخ په ډېرېدو ده، د هیواد حکومت خلکو ته د ژوند د بنیادي اسانتیاو برابرولو چاره هم په مشکله کوي. لیکنه وایي د افغانستان وضعیت د سوریې تر هغې بدتر نه دی، خو د خفګان خبر دا ده چې د افغانانو ځوان کول د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي شوی دی. په لیکنه کې د ملګرو ملتونو د یو رپورټ په حواله ویل شوي چې اروپایي هیوادونو ته له پناه وړونکو څخه 19% افغانان دي. د لیکنې تر مخه د افغانستان د ملي یووالي حکومت هڅه وکړه چې له پاکستان سره اړیکې ښه او په ترڅ کې له طالبانو سره د روغې جوړې خبرې پر مخ یوسي، خو دغه پروسه یې هم ناکامه شوه. لیکنه په کابل کې د مدني ټولنې د وفال تن خوشحال روحي له خولې زیاتوي، تر هغې چې افغان چارواکي شخصي ګټې شاته او د افغانستان هغه مخکې نکي، د افغانانو ورځ نشي ښه کېدی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرخه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوریدلای شئ. د بلجیم په پلازمینه برسلز کې نن هم امنیتی څارنې دوام لري. د دې هواد وزیر اعظم پرون ویل چې برسلز له جدي او ښایي ژر پیښېدونکي ګواښ سره مخ دی. چارلز میشل خبرلان ته ویلي دي چې دی ویریږي چې په برسلز کې به هم د پاریس په شان ترهګرې حملې وشي، نو ځکه یې امنیتی ګامونه زیات کړی. نور تفصیل به احمد تکل درته وایي.
د بلجیم صدر اعظم په خپل هیواد کې د پاریس د حملو په شان چې لس ورځې مخکې په یو وخت کې په څو ځایونو کې پیښې شوې، د ورته تروریستي حملو په اړه خبرداری ورکړی. په داسې حال کې چې په بروکسل کې له شنبې ورځې راهیسې اعلان شوي احضارات نن هم دوام لري، صدر اعظم چارلز میشل د بلجیم د ملي امنیت د شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې ډېر ګواښ تجارتي مرکزونو او عامه ترانسپورت ته متوجه دی. څرنګه چې پرون مې هم یادونه وکړه، زه دا تاییدوم چې موږ د پاریس حملو ته له ورته حملو څخه ویره لرو، داسې چې څو کسان ښایي په څو ځایونو کې څو حملې وکړي. له نښو نښانو مو دا نتیجې ترلاسه کړي چې احتمالي اهداف ښایي له ګڼې ګوڼې ډک ځایونه وي. مثلا موږ د تجارتي مرکزونو، پلورنځیو او د عامه ترانسپورت په اړه فکر کوو. په بروکسل کې سخت امنیتی تدابیر ټینګ دي او پولیس د هغو مشکوکو کسانو په لټه کې دي چې د چارواکو په وینا د حملو پلان لري. د بروکسل د مترو خاري سیستم، ښوونځي او پوهنتونونه بند دي. د فوټبال لوبې او نور مناسبتونه ځنډول شوي او په اورګاډو، د اورګاډي په سټېشنونو او هوایي ډګرونو کې د امنیتي مامورینو شمیر زیات شوی دی. چارواکي شک لري چې د پاریس د حملو یو مشکوک تنظیمونکی صلاح عبدالسلام به ښایي په بروکسل کې پټ شوی وي. خو د بلجیم د کورنیو چارو وزیر جان جامبون ویلي هغه ګواښ چې بروکسل ورسره مخامخ دی په دې ښار کې د صلاح عبدالسلام د حضور په پرتله زیات جدي دی. جامبون پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل چې اوسنی ګواښ د یو ځانګړي شخص د ګواښ په پرتله لوړ دی. د پاریس د لسو ورځو مخکې د حملو یو بل مشکوک تنظیمونکی عبدالحمید اباؤد هم د بلجیمو 28 کلن اباؤد څلور ورځې مخکې د پاریس ښار په لمنو کې د پولیس په ډزو ووژل شو. بروکسل چې نږدې 1 میلیون وګړي لري د اروپا له خورا مهمو ښارونو څخه دی او د اروپایي ټولنې مرکزي دفتر او د ناټو مرکزي قرارګاه هم په همدې ښار کې دی.
خبرونه او
فریادونه تیر دی نه بازی پام
ګورګین صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خودر ته وای دی میو چې پام کو
د مشال لډیو مزاحیه پروګرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اور ولسمشر اشرف غنی د امریکې د کانګرس له یو شمېر غړو سره په کتنه کې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو په اړتیا خبرې کړې دي. پرون افغان ولسمشر اشرف غنی د امریکې د کانګرس د غړو سره په کابل کې وکتل. له دې مخکې د لویدیځو چارواکو له قوله داسې رپورټونه ورکړل شوي چې د افغان ځواکونو د قوي کولو لپاره به د ناټو غړي په راتلونکو څو ورځو کې په خپله غونډه کې بحث وکړي. احمد تکلی نور تفصیل لري.
ولسمشر اشرف غنی د متحدو ایالاتو د کانګرس له یو پلاوي سره د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. جمهوري ریاست په یو بیان کې وایي چې ښاغلی غنی پرون ماښام په کابل کې د کانګرس د استازو د جرګې له لس کسیز هیئت سره په کتنه کې په دې اړه بحث وکړ. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پیاوړي کول هغه مسله ده چې د افغانستان حکومت له دې مخکې هم د ناټو د غړو هیوادونو او په تیره د متحدو ایالاتو له مشرانو سره مطرح کړي. خو دا مسله دا ځل په داسې حال کې را برسېره کیږي چې په اړه یې په راتلونکو څو ورځو کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هم مفصل بحثونه په پام کې دي. د لیندۍ په 11مه نیټه په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د افغانستان د ملي امنیتی ځواکونو د ملاتړ لپاره د یو لړ ځانګړو اقداماتو په اړه پریکړې وکړي. د جرمني خبری آژانس د ناټو د سرچینو په حواله خبر ورکوي چې افغانستان به د دې غونډې د اجنډا په سر کې وي او د ګډونوالو لپاره د افغانستان په اړه یو ځانګړی راپور هم چمتو شوی دی. ڈی پی اے آژانس د ناټو د سرچینو له قوله چې نمونه یې نه دی یاد کړی خبر ورکړی چې په دې راپور کې له افغان امنیتی ځواکونو سره د ناټو لخوا د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د بهیر د پراختیا غوښتنه هم شوې. راپور یادونه کوي چې د زیاتو استخباراتي معلوماتو شریکول به په افغانستان کې د کندوز د سقوط په څیر د پیښو د تکرار مخه ونیسي. د ناټو سرچینو همداراز اژانس ته ویلي دي چې د افغانستان هغو سیمو ته چې امنیت خراب دی د روزونکو او نورو پوځیانو د استولو پلان هم شته څو په بیړنیو حالاتو کې ناټو له افغان ځواکونو سره پر وسلوالو مخالفینو د هوایي حملو په وسیله مرسته وکړی شي. د کندوز سقوط او د هیواد په نورو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د پرله پسې حملو ګواښ د ناټو غړي او په تیره امریکا چې په افغانستان کې پوځي حضور لري سخت اندېښمن کړي. د امریکا د کانګرس لغړو سره په کتنه کې ولسمشر غنی همدې حملو ته په اشاره سره وویل چې د تروریزم ګواښ او ګډ علایق د امریکا او افغانستان د نږدې کېدو عوامل دي او دا اړتیا رامنځته کوي چې د دې ستونزې د حل په برخه کې ګډ کار وشي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره
د مشال رادیو ځانګړي مرکا
زو د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اور د نېشنل ورځپاڼې لیکي په پاکستان کې د پخوانی پوځي عامر ضیاء الحق په دور حکومت کې جهادي عناصر د بهرنۍ پالیسۍ په توګه استعمال شول چې له وجې تر اوسه دغه هیواد له مختلفو چیلنجونو سره مخ دی. مقاله کې راغلي پاکستان باید د ترګرې او سختدریزي د ختمولو لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي او په وسلوالو کې خپل پردې ونه ګوري. انیسا اجمل د دې مقالې غټ کې راته وایي.
دی نیشن ورځپاڼې لیکي د 1990 لسیزې د جنگونو وروسته په عمومي توګه د یوې داسې پر امن او باثباته نړۍ هیلې پیدا شوې وې چې پکې به د خلکو د ټولنیزو اقتصادي حل د انساني انرژي او وسایلو په ذریعه ممکنه وو، خو د مقالې په خبره داسې ونه شول. سختدریزه تشدد په افغانستان او منځني ختیځ کې د جنگونو وروسته راوټوکېده او بیا په نړیواله کچه د ترهګرۍ په شکل کې خپور شو. ورځپاڼې لیکي د امریکا د ستمبر د 11 بریدونو د رد عمل وروسته نړۍ کې حالات بدل شول. لیکوال بیا د برتانیا د جولای د 8 او د هند د 16 ستمبر د بریدونو د یادولو سره وړاندې لیکي چې په دې وروستیو کې زیات زیان رسوونکي یو بل برید د نومبر په 14 په پاریس کې وشو چې پکې ګڼ شمېر کسان ووژل شو. مقاله لیکي له بده مرغه د 21 پیړۍ لومړۍ دوه لسیزې د بدو ترهګرو بریدونو په توګه یادېږي چې پرله پسې په مختلفو هیوادونو کې شوي دي. لیکوال د ټولنیزې او اقتصادي ترقۍ په اړه لیکي چې له بده مرغه په نړۍ کې ټولنیز اقتصادي پرمختګ هم برابر نه و او په ډېرو ځایونو کې غیر شفاف و. د اقتصادي بحران او سیاسي فشار له وجې نفسیاتي ناروغۍ، ناامیدي او د خلکو یوازې کېدل پیدا شو چې ورسره ناسمې رویې ته لاره جوړه شوه. مقاله لیکي ټولو اقلیتونو ته یو بیل ځای ورکول او د هغوی د شناخت بحران سختدریزه تشدد ته شرایط برابر کړل، خو په مذهبي نقطو افراطي غورځنګ د موجوده نړیوالې ترهګرۍ تر شا اوس تر ټولو لویې وجې جوړې شوې دي. لیکوال لیکي په داسې حال کې چې د اسلام، عیسائي، یهودي، بودھ مت، هندو او نورو مذهبونو پلویان د اسلامي سختدریزۍ په بنیاد تشدد کوي، دلته بیا دا خبره راپورته کیږي چې دا مسله کوم مذهب پورې محدوده نه ده، خو په دې وروستیو کلونو کې مسلمانه ټولنه هم د دې وجوهاتو له وجې د سختدریزه تشدد او ترهګرۍ سره د تړلو خبرو لاندې راغله. مقاله لیکي مذهب د عقیدې په توګه هیڅ مسله نه جوړوي، خو چې کله دې ته د واک اخیستو د غالب راتللو لپاره سیاسي شکل ورکړل شي نو دا بیا یو مسله جوړه شي. لیکوال لیکي د پاکستان لپاره د زده کړې ډېر سبقونه دي. د تیر پوځي عامر ضیاء الحق په وخت کې جهادي عناصر د بهرنۍ پالیسۍ د یوې آلې په توګه کارولو له وجې پاکستان ته زیان رسیږي او هیواد تر اوسه د دې مسئلې د ختمولو لپاره جوګه نه شو. مقاله په پاکستان کې د مختلفو ترهګرو تنظیمونو چې پرې بندیزونه لګول شوي دي او په دا هیواد کې له نوو نومونو سره فعالیتونه کوي په اړه لیکلو سره زیاتوي چې پاکستان د ترهګرۍ ضد پالیسي جوړه کړه خو عملي کړې یې نه ده. پاکستان باید تېروتنه ونه کړي او د سختدریزۍ او ترهګرۍ د ختمولو لپاره قومي اکشن پلان عملي کول به د پاکستان د راتلونکي فیصله وکړي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سوا یویش کلو هرسا او لنډو صفو 2113 4015 1013 او 15 کلو هرسا اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری بچا خان سکول چرسده کې ماشومانو کلتوري میله کې د خپل هنرونو د نندارتون په ذریعه د پښتنو کلتور، تاریخ او د بچا خان د عدم تشدد په مبارزه باندې رڼا واچوله. نور تفصیل به شبیر احمد جان درته وایي.
د چرسدې باچا خان سکول کې د دغه سکول ماشومانو د نړیوال کلتور ورځ په مناسبت یو میله وکړه چې پکې د پښتنو د کلتور بیلابیل اړخونو باندې رڼاګانې واچولې شوې. دغه ماشومانو د خپلو هنرونو، خاکو او تقریرونو په ذریعه د پښتنو په تاریخ د باچا خان د پښتنو لپاره کړې مبارزې وړاندې کړل. د دغه سکول پرنسپل مسمینه مشال لیډو ته ویل،
د دې مقصد دا و چې موږ خو یو دا چې د دې ثقافت نه خلک خبر کو او بل خبر دا چې چونکی زمونږ د باچا خان په نوم نه دا یو مشن ویجنو چې دا مخ پر وړاندې لاړ شي د پښتون قوم د بچی شي چې دلته کوم سبق وي هغه ته یو هغه سره یو خدمت کول دغه ته یو سپورت ورکول زمنګ ماشومان ته هر سار چې کوم اسم لیکيږي پاغه کې موږ پروپرلی د بچان د تاریخ سره ریلیټډ چې کوم خبرې دي دغه څه مقصد او یا هغه د عدم تشدد په اړه کې سره کړی
ته پنځم کلاس ماشومی روبی فضل چې په دغه پروګرام کې رجنکو د تعلیم په اهمیت باندې یو خاکه کې د خپل هنر خود نه هم وکړه وای چې داسې پروګرامونه دوی ډیر څه زده کوي
تعلیم وکړي بلکې جنکه هم تعلیم حاصل کړي او نور دا چې راواز موږ سکول کې کوم اکټیویټیز کې د کلچر باره کې کوم ورسي موږ هغه کې خپل هنر هم زده کوي او نور دا سکول اکټیویټیز را باندې هم کوي
د لسم کلاس رحمان الله وایي چې کتاب سره سره داسې کلتوري هلې ځلې ډېر مهمه دي
کم چې ماشومان دي دا چې یو شان سبقونه وي لکه مطلب دا بوکونو ته ګوري نو دې سره بورم شي سره او نور هم دا اکټیویټیز د یو کس ابیلیټی مخ کې راولي او د دې سره موږ خپل کلچر نه خبر شو
د دغه سکول پرنسپل وینا وا چې بچا خان سکول کې دوی صرف د بیوس خلکو بچو ته خودنه کوي او شتمن خلکو نه غوښتنه وکړه چې په دې خدمت کې دوی سره مالی مرستې وکړي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیر خوخه ده تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي زما د سپی چې بین کالای دلالای
دلالای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې په داسې حال کې چې د پښتو ژبې سندرغاړو په دې روسیو کې د کمپیوټر په وسیله سندرو ریکارډول ته مخه کړې په پېښور کې د موسیقي آلات غږونکي استادان وایي چې له دې کبله د دوی څخه د کار کولو موقع اخیستل شوی دی هارون بچا به رپورټ لري
د پښتو موسیقۍ په اړه کوي خواته ویل کیږي چې په دې ورستیو کې وده کړې نو بلې خواته په خبر میشتا سازندگان وایي د موسیقۍ ثبتولو نو او مشینی طریقو د دوی ژوند او کار روزګار سخت اغیزمن کړی دی د سبزلی په نوم د تبلې یو نومیالی استاد وایي شاوخوا شپږ میاشتې کیږي چې خپل ساز ته یې ګوتې نه دي وروړي نوموړی د پښتو موسیقۍ کمپیوټري اندازونه او په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې روانه ترهګري د پېښور د موسیقي غږونکو د بیکاره غټ لاملونه یادوي چې وایي
یو کال نه زیات وشو الله دلته کار نشته هیڅ هم نشته هماغه کمپیوټرایز ویډیوګان او سافټویر کې هر څه ایستاري دم هم نشته پیسونه هم نشته اوس په طرز هم جوړیږي بس خالي وایا موږ مزدوري هم نشو کولی کنه دومره استادان یو دومره هیوارډونه ملاو شوی دي دلته چوله خرڅم د بل څه مزدوري کوم چېرته نو بد لګي کنه دهشتګردي دی دلته والا روزانه اخوا د ماکا کلا
په پېښور کې د فضل په نوم د تبلې یو بل استاد هم له دې امله چې د کار هغه زوړ خوندې پاتې نه دی سر ټکوي دی د پاکستان له حکومت غواړي چې د ټلویزیون او ریډیو د هنرمندانو معاشونه ورزیات کړي
سنگران دا کوشش کی چیر ہم کمپیوٹرائز ریکارڈنگ مطلب قدم شو گانو کے بم پکار راضی کمپیوٹر سٹوڈیو گانو کے دیکھنے کو ری لوگے کے پروفیشنل کو یو قسم نیچا فنکار گرانے سارا تعلق صادق اس دا وے مگر لیکن سنگ یو سپی برتی شی وقت پاور دا تر کیم کی گی نو کدی دا سرکاری نظام پتہ سے طریقہ کی دا فنکار ہم نو پارا لو دا بڑے رکھ خبر ہے
ہم پر پیخور کے پیجندل شبے سندرغاڑے کرن خان استادان او سازندگانو تور پیخستون زی تایدوی یو وای چے پ مارکیٹ کے دوی د دایو سازونو زای اوس مشینی هغه نیولې ده
زمون سره په مینوال سازونو کې کوم تکړه تکړه سازان دی ولیدل سو ماس خان صاحب شو فضل استاد شو سبزلی استاد شو دغه ټول دوه درې ځله خو سبزلی استاد ما راغوخته ده خپل یو کیسه ټوله خو هغه چیز خو نشته کنه کم باندې چې بده دی وغه روزانه به 15 او دوه دوه درې درې کیسه کوي چې دی زراو غواړم دغه استادانو ته ته پوسمو کومنو ډیر زیات ګلمن دي چې دغه د کمپیوټر دغه میوزیک راغی د کمپیوټر دغه زمانه رااله چې دکاندار نه غواړي او دلته چې سندرغاړي کولای نشي نو لازمی خبره
د پښتو موسیقۍ یو د پام وړ شمېر اوریدونکي په عین وخت کې وایي کمپیوټري او له شوره ډکې سندرې هیڅ نه خوښیږي او دا چې د ساتیرۍ لپاره هماغه د پښتو زړې او له سوچه پښتني سازونو سره جوړې شوې سندرې اوري د خیبر پښتونخوا حکومت هم په دې وروستیو کې د هنري اکیډمیانو د جوړولو ویلي دي چې غواړي له دغې لارې د صوبې ځوانانو ته د موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو د زده کړې موقع په لاس ورکړي
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار صاحب د خپلې غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغېزمنې کړې دي
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او که موسیقاران دي ټول د دغې مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره
عمارت باقاعدہ روان دے پائی کے موسیقی دفارہ شاندار دے دے ان شاء اللہ کا مسئلہ اللہ
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوریدل شئ د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه باندې زموږ د ټولو خبرونه شته دي د غزین تاسو زموږ ویډیوګان هم کتل شي تصویرونه هم کتل شي او زموږ رپورټونه د لوستلو وروسته د خپلو ملګرو سره هم شریکول شي راځي چې د غړې په یو سندره باندې ختم کو د کرن خان په غو کې په بل غړې کې بیا له تاسو سره د مشال ریډیو سره اوسو
سملار شی بیلار ولی سوچ کو مشتا ستا سود سود ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا مستنو دا سفار زار ولی پسملار شی بیلار ولی سوچ کو مشتا ستا سود سود ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی خانی پکاتا بچا خانی بچا خانی پکاتا بچا خانی بچا خانی پکاتا بچا کدمور ساتي پل حیا لکد خور ساتي دغه اخلاق نمونه شیرونو ځان له په هر کلی کې ورور ساتي د نفرتونو لا سن جوړيږي د دې جنگونو نا سن جوړيږي انسانيت او سړی تو بزګي د دې ظلمونو نا سن جوړيږي سودیو بلوی زار ولی پاتی د منی لئی زار ولی پختن منا پاک منا خانی پکار دا او باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار بنیاد پکار دے لگی اتفاق و اتحاد پکار دے سواد کابل کوٹ دی چوک نہ بیلوی دا ہر ظالم خلاف جہاد پکار دے دا خویندو میندو نہ دعا واخلی دا تیاری ختم کئی رانا واخلی دا زان جوڑ کئی خدای خدمت کار پخ پل خاور دا جون سا واخلی زار 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 کی سار ولی دا غلامانو خدمت کار ولی خدای بمونه بخی صحیح مسلمانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی